د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن چهار شنبه ده، د مرغومی جدي 14 د جنوري میاشتې 14. خبري مجله په خبرونو پیلو. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مرستيال فران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د شوزو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک لیکلي چې شغلی ایکویزا د خبرې پرون سیشن به د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړي. د طالبان حکومت د دسمبر پر 24 په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې شزي له کار منع کړي او ویل چې اکثر شزي چې په ماسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو د طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی او یوناما هم د دسمبر پر 23 ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمېر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دی ډډه وکړي او په سیمه کې دي د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لار خپل کړي. شغلی کرزی دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خبره کړه. د دې بیان تر خبرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې د دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبرپاڼه کې خبرداری ورکول سو چې هیڅ هیوا ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندي پټن ځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حمله پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبند خوشی سو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې شغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سې شمې پر ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې لس میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په 2 میاشتنی بند محکوم شوی چې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه یې د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په 3 میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په 2 ورځنی سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی دا غوره وګڼله چې له یو نوي چلن سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څخه باندې 200 میلیون ډالر رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی ترلاسه کوي. ودیش کلن رونالدو 15 وارې د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې موریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري چې افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه.
تجارت کې زمونږ د دې سرډيري د دې ستونزې دي او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي.
ایران ویلي چې د افغانستان یو شمېر شزنه مواصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. مواصلانې وایي
نو د پوندن څخه وروسته موږ کولی شو چې ماستری پی جي دغه شان ته په سکالرشپونو کې درشو.
دوی نه مرستیال د قلم لار ټولنې له مشر ماتی ولا ویسا سره پرون وکتل. دوی پر څه خبرې وکړي؟
الله وی ته مونږ دغه معلومات ورکړ چې په کوم سیمه کې افغانانو سره مونږ ملاقاتونه کړي دي، خصوصا کومي مشران دیني عالمانو. دوی ټول د دې د غوښتنه کوي چې د نجونو په مخ کې شوندې ژر پر شر خلاص شي.
طالبانو کندهار کې د شوزو یوازنی تجارتي مرکز هم وتاړه.
مو کالی جوړول، مو اډرنه اخیستل، مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مرکز باندې سولې ایست نارینه شتون نه و پدې کې.
د راپورونو پر اساس روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې له لارې بریدونه زیات کړي دي. دا خبري مجله تر اونۍ وبجوده.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو تغورځست د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو د پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچي په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور د اصول د ابټال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2013 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچي بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون روسه تر دې د کراچي پر ځای چابهار ته ولېږدل شو چې پاکستاني چارواکي د کراچي په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خانجان الکوزی زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لوري قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او که نتیجه ورنه کړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 80% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزی آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 80% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2013 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارنګه افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پوري خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د یو شمیر هغو رسنیو دوسیې چې له افغانستانه بهر د دوی د نظام پر ضد فعالیت کوي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د محکمې لخوا وڅېړل سي. د دې وزارت د نشراتو رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو رسنیو له مسؤلانو غوښتل سوي چې د طالبانو د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه د وضاحت ورکړي. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د هغه رسنیو چې له افغانستان بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي دوسیه به د پنځشنبه په ورځ د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه رسنیو له مسؤلینو غوښتل شوی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي او د غشان د فعالیت جوازونه هم تمدید کړي، خو د په خبره د هغوی له لوري تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. نو موړي وویل چې محکمه به د دغه رسنیو د فعالیت د جواز په اړه پریکړه کوي، نه د رسنیو د مسؤلینو د شخصیت په اړه.
پنځشنبه په ورځ 10 بجې د محکمې ابتدایي محکمې لومړنۍ ناسته ده. دوی راغوښتل شوي دي دغه ټولو رسنیو مسؤلین دلته نسته، بهر کې دي. نو موږ ورته وویل چې تاسو یو وکیل ونیسئ یا څوک راولېږئ محکمې ته، تاسو خپل وضاحت ورکړئ. که چېرته بیا دوی محکمې ته هم څوک راونه لېږل خپل استازي، نو محکمه بیا یو کلمه له طرفه یو وکیل نیسي. دا چې په غیاب کې موږ د یو چا د یو شخصیت په اړه د رسنیو مسؤل په اړه فیصله کوو، دا خبره درسته نه ده.
خو خغلی حماد له دې وړاندې باختر اژانس ته چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي ویلي و چې د هغه رسنیو په اړه چې له هیواد بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي او مسؤلین بهر ته تښتیدلي دي دوسیې محکمې ته استول شوي. خو نوموړي دا نه دي ویلي چې د کوم رسنیو دوسیې محکمې ته استول شوي او د نظام پر ضد کوم ډول تبلیغات کول. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو دغه ډول کړنې د هغه رسنیو لپاره چې په کور دننه فعالیت کوي د خطر زنګ دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو په وړاندې هر ډول غیر قانوني عمل د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته لاسرسي ته زیان رسوي.
چنین برخوردو میتونه زنګ خطر برای
دغه ډول کړنې د رسنیو خبريالانو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خطر یو زنګ دی. خو موږ هیله لرو چې حکومت په خپل دغه پریکړه له سره کتنه وکړي تر څو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لمنځه لاړې نشي.
په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو ټولنه وایي هیله لري چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې پریکړه د افغانستان د رسنیو د قانون پر بنسټ وشي. د دې ټولنې رئیس حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دوی ته ویلي چې دغه محکمه به یوازې د یو شمیر رسنیو جوازونه پاړوي.
انتظار درم چې تصمیم به لغو جوازای
هیلمند یو چې د پریکړه د رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو لامل نشي. رسنۍ د هم داسې معلومات او اسناد وړاندې کړي چې د اوسني نظام پوښتنې ځواب کړي او نظام هم د دې په وړاندې له حوصلې کار واخلي.
از حوصله مندی کار بگیره.
لبل خو د افغانستان د خبريالانو رسنیو فدراسیون د رسنیو او د رسنیو د مسولینو په وړاندې د طالبانو غیابی محکمه غیر قانوني او غیر شرعي بللې. دغه فدراسیون د سیشن به پورس په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي حاکم سرزوري نظامونه تل د غیابی محاکمو لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادي فشار راوړي او دا کار د نړیوالو قوانینو پرانا کې د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دې وړاندې پر رسنیو ګڼ محدودیتونه وضع کړي او له همدې امله په افغانستان کې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه هم بند کړي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په اف ام او منځنۍ څپو د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو خبرونه بند کړي. د طالبانو دا کړنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو لبندیز وروسته ایران ویلي چې د افغانستان یو شمېر شیزینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. بل لوري ته د بریتانیا تر شلو ډیرو پانتونونو ژمنه کړې ده چې پر افغان نجونو د پانتون د زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به افغان نجونو ته په خپلو پانتونونو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تیره میاشت امر وکړ چې تر بل امر پورې دي افغان نجونې پانتونونو ته نه ځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 15 برابر زیات کړی دي. د ارنا آژانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړی دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وایي پوهنتون په افغانستان کې لس دکو د محرومو شویو انجلو یو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشن بی پورس خبری غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان جنو علمی سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي. خود تهران د پانتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایعه څون کوي نیوی. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناشته ده. د په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوی چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي. نو د پونتون څخه وروسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شان ته په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې نه ټول محصلین لپاره برابر شي نو زموږ په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمنی د ډی پی ای اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پوهنتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړې دي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تک تر ثانی امر پورې بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت خبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پوري د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن لاري په افغانستان کې افغان شجینه محصولانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو لمخې افغان جونې او میرمنې کولای شي چې آنلاین په سباندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له دې شو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشته د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون روسه تردید شزینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمیر ایرانی چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډې دوه خوښنی څرګنده کړه. قمر نیازی چې د زده کړو د برخي فعال افغان ده د تهران د پانتون د اعلان پاړه وای
د انجونو سفرونه دی یا د خزینه او سفر د چې بدون له محرم څخه د نظام د خوات څخه پابندي پیبندي لګول شوی د چې دی بدون له محرم څخه سفر نشي کولای. دا که یو لورکی لارسی تهران ته د تحصیل د پاره څوک بي وي سي ترغه ځای پوري ټول خوړونه من لري ټول خپلرونه من لري ډیر انجونی ستاچی نه فقہ کورتم دغه جلی پیدا کی یو وخت کار کی یو وخت پانتون وای هغه کارم په باندې ودرېدل پانتونم په باندې ودرېدل دا که بیا غ لارسی تهران ته د زده کړې د پاره دلته به فامیل څنګه سي.
ایران په داسې حال کې افغان انجونو ته د لوړ زده کړو وړاندیز کوي چې د راپورونو لمخې په تیرو کلونو کې د ایران په شوانځیو کې د افغان کډوالو پر زده کړو محدودیتونه لګیدلی وو. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وخت په وخت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه خبرې شي. وروسته تر دې چې 22 کلنه ایرانی مهسا امینی د اسلامي حجاب د نه رعایت په تور د ایران د پولیسو په توقیف کې د سپتمبر په 14مه ووژل شوه، د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په پراخو اعتراضونو کې نجونو او ښځو برخه واخیسته. ایرانی چارواکي د دې معترضانو د ځپلو په خاطر د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخامخ شول.
پنځیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې لیو دولتي رینجر څخه دوه ماشومان بلیدلی چې یو مرسوی او بل ټپی دی. د دې ولایت د والی ویان وایي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. دا هم راپور
نور محمد ویت کلن وراره د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې وبجل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپل کلنی آزموینې په پارچه پسې تللی و چې د راتګ پر مهال خپل ملګری سره دا پیښه پرې وشوه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه نور محمد پاړه ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
ما خانه بودم چې 8:30 بجې بود از خانه برآمد دوه
د سهار 8:30 بجې و چې وراره مې لکور نه وته او ماته یو ویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچه اخلم. دا چې کله له خانه یو بل ملګری سره راځي د کلی خلکو لیدل چې دوی رینجر ته پورته کیږي. رینجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي هر څه غک کوي، د موټر بانټ په لاسونو وهي، خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چې اته کلنو د رینجر نظام نه لاندې غورځوي. هغه نظامی هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ول ویدل پای تر رختونه پوري بوزي تختی اوس موږ څوک راونی سو
نظام داری سره دغه نظامی هم مکه نه کوي چې غیرت ببره تا شفاخونه ببره. حال خو 70 امي
د نور محمد په وینا د وراره ملګری ټپی او د محل پرختون کې دی. دغه پیخه د پنشیر ولایت خانیز ولسوالۍ کې شوې ده. د پنشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمه ایزو چارواکو هم دغه پیخه تاییدوي. د دې ولایت د والی وین ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته پیولیکلی پیغام کې ویلي چې پیخه شوې خو په اړه پلټنې روانې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي پایلې به ژر له رسنیو سره شریکې شي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالب ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو طالبانو بیا رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله د راپورونو لمخې روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې لارې بریدونه زیات کړي دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیر سوې چې کیف دا وکړه چې په سلګونو روسي پوځیان په یو برید کې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونه یو ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ورواوښتل په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل. د اوکراین د لوی رئیس دفتر د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسي عسكر په یو ورځ د اوکراینی ځواکونو د برید پر مهال د خرسون په ماکیفکا ښارګوټي کې یا وشل شوی یا ټپیان شوی دي. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې د کیف ادعا تایید شي، خو د روسي دفاع وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 3 روسي عسكر وشل شوی دي. د روسي د پوځ بلاک لیکونکي چې ډیر کړی د اوکراین د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وایي چې د برید پر مهال د روسي پوځانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له امله یې تلفات زیات شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماکیفکا په ښارګوټي کې یو ویډیو ترلاسه کړې ده چې 15 کرینونه او د بیړنیو چارو کارکونکي په کې ښکاري چې د کانکریټ ستري ستري ټوټې لرې کوي. دا د اوکراین د جګړې له پیله چې څه باندې لس میاشتې کېږي پر روسي ځواکونو تر ټولو خونړی برید دی. د روسي حکومتي اژانس ریا نوويستي پر راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د بیر مراسم په دوو شهرونو کې ترسره شول. د اوکراین پوځ د سیشن بي پر زوبل چې روسي پوځیانو د څلور ساعتونو په ترڅ کې شپږ توغندي او 250 هوایي بریدونه وکړل. همدارزه د ورځې په اوښتو د راکټ لانچر و اویا بریدونه ترسره کړل. د اوکراین د پوځ په وینا د شپږ توغندي او له هوایي بریدونو څخه ډیر شاملې پر ملکي تاسیسات شوي دي. د دې بریدونو له امله د اوښتو تلفاتو دقیق شمیرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د اوکراین د لوی رسیز د دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون وبشتې رانی ډرون الوتکې نسکوري کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې له فريدي سيال څخه وروچی د نړۍ په جنو موتبر ورسپونو او خبرونه کې د پنسان پاړه څرغلي
لا بریټانیې خبریدونکو ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د طالبانو په وروستیو اقداماتو سره مقاله لیکلې او په سرلیک کې دا اقدامات د خوځو خلاف جګړه بللې. د ورسپانې د سر مقالې لیکوال په وینا د افغان خوځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللې یوازې د بشري حقوقو مسله نه ده، بلکې د ژوندې پاتې کېدو مسله ده. لیکن زیاتوی پداسی یو هیواد کې چې لا د مخه اقتصادي وضعیت خراب دی و نوې سلنه وګړي په بیوسلې کې ژوند کوي. ل درې برخو دوه برخي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. شل میلیونه ل لوګي سره مخامخ دي او مندي پلورونه د کورنۍ او د نفقې لپاره پختورګي پلوري. د خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی. د ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په دولتي مرستندوی سازمانونو کې د خوځو پر کار باندې سره خوځو او ماشومانو ته د حياتي او ژوند اشغورون کومرستو درسولو مخنیسی. د اثر مقاله لیکوال زیاتوی نږدې ټول لوی مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه زندولې دي او ملګرو ملتونو هم یو شمیر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولې. د نړۍ یو شمیر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د افغان خوځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښت دي چې سمدستي د پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د خزینه همکارانو پرته دوی نشي کولای په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپلو مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رائټ تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولای له خزینه همکارانو له لرلو پرته زرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمېر اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونه هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خبره کړې ده چې لیکي طالبان هیر کړی پر ځای افغان وګړو سره مرستي وکړي. د لیکنې لیکوال وايي دا څنګه کاری چې د افغانستان سیاسي کړکیچ دی په نږدې راتلونکو کې هوار شي. خود دې معنا باید د نوې چنړي افغان وګړي پرې دي چې تر ناڅرګند وخت وکړيږي.
ازادي رادیو ته ورجست د یو نامه مرستل مشر مارکوس پوزل د قلملار ټولنې له مشر ماتیولا ویساس را په کابل کې په خپل دفتر کې پرون وکتل. قلملار ټولنه یو رضاکار ټولنه ده چې له 2009 میلادي کال راهیسې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د شعار تر چتر لاندې فعالیت کوي. احمد شیبر د دې کتنې په اړه له شغلي ویساس څخه لومړی دا پوښتنه وکړه چې پر کومو موضوعاتو خبري وسوي.
د امارات په وخت کې موږ 15000 نجونو ته په کورونو کې په مختلفو شونځیو ګرځند شونځیو او آنلاین زده کړې لري درس ورکو او همدارنګ په دغه یو کال کې د کلمنار ټیم موږ 23 ولایتونه یو 15 ولسوالۍ ته سفرونه کړی و چې موږ د همدې لپاره افغان ولس راپورته کړی و چې دوی خپل د زده کړو خصوصا د نجونو د زده کړو ځخ خپل پورته کړی دی. اسلامي انساني حق ته یو د افغان افغانانو حق یې د افغانانو غوښتنه ده. تر ډېره پورې په همدغه باندې بحث وسو چې ټول افغانان چې ما په دې ولایتونو کې ورسره لیدلي دي دوی د زده کړو غوښتنه کوي او دا چې اوس اسلامي امارت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي د دې لپاره به یو د بل سره نظریه تبادله کړل. لا وی ته مو همدغه معلومات ورکړل چې په کومو سیمو کې چې افغانانو سره ما ملاقاتونه کړي دي خصوصا قومي مشرانو دینی عالمانو د ټول د همدې غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي.
د دې کتنې له خاطره مارکس پوتزل تاسو ته بلنه درکړې او کنه تاسو ورغلي له دوی سره مو وکتل او په دې باره کې مو توضیحات ورکړل.
نه غوښتنه د دې یو همکاري مخکمه ورسره لدلې واوي کړو چې تاسو زموږ د سیاسي مسؤل مشر ښاغلی پوتزل سره وینه یو تر څو پورې چې هغه ستاسو د کارونو خبر سي او هم څنګه چې هغه ستاسو کارونه په ټویټر کې کتلي وغه علاقه مند دی نو په همدې خاطر غوښتنه دوی کړې وزره دوی دفتر ته ورغلی او ما هلته د دوی په دفتر کې مجلس وکړ.
له تاسو سره ښاغلی پوتزل کومه ژمنه وکړه چې څه کولای شي چې د نجونو د مکتب په برخه کې څه وکړي او یا ستاسو هڅې پسې پراخ شي؟
موږ سره همدغه وعده وکړه چې زه به هغه موسسات په نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي لکه یونیسف او نور موسسات، زه به هغوی سره تاسو مارکیټ کوم چې تاسو هغوی په ګډه سره کار وکړي، ځکه یو نما سیاسي نمایندګي خو د دې لپاره کم پاند او څه نه لري. او دوهم هغه ماته وویل چې تاسو څه غوښتنه لري، یو نما یا د نړیوال ټولنې څخه ستاسو د کارمندار غوښتنه څه ده؟ ما زموږ غوښتنه همدا ده چې همدغه د نجونو د ښوونځي موضوع له اسلامي امارت سره حل کړي، او خصوصا افغانان ته د دې زمينه مساعده کې چې افغانان په اتفاق سره که په بهر کې دي که دلته دي، دوی هم دغه زمينه مساعده کې چې موږ په ګډه سره قومي مشران دیني عالمان د یو جرګې د لارې د یو کانفرنس د لارې هم دغه موضوع د امارت سره حل کړو، دوی دا زمينه مساعده کې داسې نه لکه اوس موږ چې مثلا کرملار په یو یوازې کار کوي، نورې ټولنې هم ځان ته کار کوي، که موږ تاسو دا زمينه مساعده کې چې موږ په ګډه سره یو شخصو او د اسلامي امارت سره خبرې وکړو تر څو پورې چې موږ هم دغه خپل هدف ورسېږو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاصې، ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده. او دوهم زما غوښتنه همدا ده چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان هغه سیمې چې زیانمنې شوي دي او په شل کال هلته ښوونځی نه و هماغو ته خاصه توجه وکړي.
د قلملار ټولنې مشر متیولا ویسا و چې پرون یې د یو نامعلوم مرستیال مشر مارکوس پوتزل سره په کابل کې د تعلیم پر مسله خبرې وکړې. طالبانو په کندهار کې د شوزو یوازنۍ سوداګریز مارکیټ هم وتاړه. دغه سوداګریز مرکز چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوندو توکو ته ځانګړی و، ټولې چارې د شوزو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې شزې وې. تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
د شوزو لپاره ځانګړي سوي دغه یوازنۍ سوداګریز مارکیټ د کندهار په عینو مینه کې موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کې فعال و چې د شاوخوا سلو شزینه کسبکارانو لخوا یې چارې مخته وړل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزي او د شوزو د سینګار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن ګلالی چې یو کونډه میرمن ده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وې او ښځینه جامې رغولې. نو مولې وایي د مارکیټ تر بندېدو وروسته د دې په شمول ټول کارکونکي پر کور سبي دي.
خپل د کور سرپرست یم او په سلریش کلننی وینم چې کونډه سیم. د شیزو سوداګریز مارکیټ کې مې دکان و چې هغه یوازې د شیزو مارکیټ و، هیڅ د نارینه و شتون نه و پکښې کې، او یوازې زه نه، دا ګرې ښځې داسې مجبوره وې، غریبانې وې، د کور سرپرستی په غاړه وه، یا کونډیانې وې، ګردورې دوکانونه کول نه شو، یو حلال روزي مو پیدا کول، د خیاطۍ بخش کې مو کار کوي، مو کالي جوړول، مو آډرونه اخیستل، مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ بند شو، ولې ایست نارینه شتون نه و په دې کې.
عائشه هم د شوزو د سوداګریز مارکیټ یو هټۍ والده ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندېدو په خاطر پر کور ناسته ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نورې ښځې هم بوختې وې او خپلو کورنیو ته یې حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بیکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ بند شو تقریبا، موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا شل تر پنځوس تنو پورې کار کوي، هم شاګردان وو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل شوي دي چې د طالبانو د طرفه بند شو، نو موږ دغه غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکینې ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا پنځوس ښځې پر کار شوي دي، نو دوی ولې کوشش کوي چې د دغو ښځو کار ورخراب کړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د ښځو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د دوی حکومت تېره اونۍ په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یو شمېر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمېر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه وو پکې یو ځای کار کاوه وتړل، خو د هغه مرکزونو تړل چې ټولې چارې د ښځو لخوا ترسره کیږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زمونږ نیم په نیم ښځې کونډې شوې دي او نیم په نیم نفوس زمونږ یتیم دی. هغه یتیم ته نن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابره کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بیوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو شلار کېدای شي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د پاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیون ها او شزیو ماشومان په بازارو کې پکړه ده.
په کندهار کې د شزو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غوښتنو په اساس د نړیوالی ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.